د سولې په برخه کې دواړو اړخونو څومره کار کړی او په مجموع کې څومره کار شوی په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلیږي او کوربه به یې اجمل اندوی په همدې اړه بحثونه لرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د 203 تندر قلور د پلوګر کې وسلوالو طالبانو د دو مهمو غړو د وجل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د درو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلور د څلورمې پلیلې واقومندنې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي، د طالبانو دغه وژل شوي دو مهم غړي د چچنیا ادبادي د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د پروان د امنیت قومندانې د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وکړه. ویل په وژل شوو کې د پروان د لویې لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. دا چاودنه بیګاه نیمه شپه د چارکار ښار عبدبای سیمه کې شوې ده. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله چې تاجکستان ته تللی نن په دوشنبه کې د هېواد د پارلمان له رئیس سره وکتل. دا خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ستر سلاکار مجیب الرحمن رحیمي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ له خوا جوړ شوي د کورونا وایروس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو په 25 کې اونیز بحث کې موز اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روانې وي له تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلې. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړې. د طالبانو د مرکچی پلاوي د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و هلته له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کړې او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بېلابېلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روانې دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پیل شي، خو په دغه ورځو کې چې وقفه وه څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پیل شي، دا او نور مسایل دې سره تړلي په همدې بحث کې څیړو. د بحث کې را سره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعاله مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او همدارنګه به هڅه وکړو چې په کندهار کې د سولې د هڅو یوه فعاله ډاکټره عزیزه وطنوال هم په ټلیفون را سره وصل شي. له درې واړو میلمنو ډیره مننه کوم. خبرونه ته ستړي مشي احمد صاحب، له تاسو به پایل کو. یاسر احمد زیدار ته وای چې په داسې حال کې چې ټاکل شوی دا د جنوري په 15 نیټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي، افغان حکومت وړاندیز کړی چې دا خبرې اترې دي د نن په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې وویل چې خای کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي؟ ولې داسې وړاندیز را مخته کی؟
سلامونه تاسو ته درادیو ازادۍ درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو سلامونه علیکم. متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې دوه کاله ونیول، دا حقیقت چې مونږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک توقع لري هغه چې مخکې نه دي ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې یا تر سیوري لاندې مخکې دي چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي تر څو چې د هغه خوانه یو ګرین لایټ یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نه سي هغه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکې د نن هم د افغانستان د رواني سولې پروسې په اړه ځینې زد ناقیز موضوعات روان دي په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل وروستي شپو ورځو کې دا دوی کوشش د دې کې چې دغه کار چې پیل کړی و بل اخره کریډیټ هم دوته ورسیږي او بل اخره هغه صورتي چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د خبرو اترو څخه ترلاسه کړي همدغه دی چې خلیلزاد ډیر کوششونه د دې کې چې دغه موضوع په نحوه خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګرانډي ټوب ورکی تر سو یو نتیجې ته ورسیږي اما بل په لا وسره لدې چې بایدن تر اوسه رسمي کار نه دی پیل کړی خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویل دي چې خپل دغه
کاغلی احمد زه فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دی دیننه په افغانستان کې وشي امدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه وګده شي او په اصطلاح لکتر لگا تاسو چې ویل دی بایدن دورې ته ور داخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي ووسی
زما هدف هم دغه دی هم دغه خبرې ته وساتلم نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غنی له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیا خبرې د افغانستان د نن تر سره شي دا هغه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډېر اسانۍ سره نه منل کیږي چې بل اخر په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهیږي چې دغه یو څه په اسانه نه کیږي خو په ټوله کې به لا سره وړنه هم دغه وي چې دغه موضوع به لا اوږده شي او کومې نتیجې ته به متاسفانه چې نه رسیږي
ډیره مننه مقدس احمد زئی مننه کوو چې را سره یو ځای شوي تاسو راته وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د نن د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی
سلام تاسو ته د رادیو ټور او ریډونکو ته سلام زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره لدی چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی د طالب لوري هم د داعش لوري په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې په خرابېدو ده لېو په لاو کو ګورو دا ډول وړاندیز د دې له نظر چې افغان امنیت او دفاع ځواکونه کولای شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلای شي یا نه زه فکر کوم چې افغان امنیت او دفاع ځواکونه لډیر لوی لوی غونډو لډیر مهم غونډو او ناس ته په خپل وخت سره مونږ ته معلوم سوي دي ثابته کړي ده چې ساتنه کوي سی او کېدل چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او کچېر د غوړاندیزو منل سي خو له بل پلوه که د وخت له مخې وګورو کچېر د غوړاندیز چې افغان حکومت کړی د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي زما په نظر باندې دا به طولانی سي دا به وخت واخلي څومره چې د سولې مذاکرات ځندېږي او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي جنگ شدت زیاتېږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکراتو باندې مستقیما دا غیس کوي چې ممکنه ده چې د مذاکراتو د دوام او د جنگ د شدت ډیرواله هغه د دوه کوم توافق چې کېدای شي هغه ماته
مننه مننه اغلی احمد زیدی موضوع باندې هم وروسته بحث کوو در ترازو په دې چې د تاوتریخوالي شدت به څومره غیز ولري د سولې په خبرو مننه کوو لا کندهار څخه را سره د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال هم یو ځای شوې ده مېرمن وطنوال مننه کوو چې خبرونه سره یو ځای شوي په پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیئت په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل د عمران خان دفتر په یو خبرپاڼه کې وویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنه کم فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی د افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي تاسو راته دا وایي چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسیدلې دي دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کېدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم محترم ساتي صاحب تاسو ته اجمل اند تاسو ته ټول همکارانو ته او د پروګرام ګډونوالو او ټول افغانانو چې په نړۍ کې خواره واري دي سلامونه او درنښت. سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ورته تږي یو چې یو ورځ حتی یو ساعت هم تېرېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی. وایي د سولې پروسه دومره اسانه هم نه ده چې په یوه هفته دوه هفتو میاشت حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي. سولې خپله پروسه پی کوي. تاسو ولیدل چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا تشکل ونیولې نو دا پروسه مغلقه ده. لوړې ژورې به پیدا شي، تفیګانې به په دې کې واخیستل شي، یا رخصتیانې به په دې کې واخیستل شي، مصلحتونه به وشي. هغه څه چې دېته فرصت خطاب کېږي زما په نظر هم دا یو فرصت دی، که څه هم زه د ښاغلي زلمی خلیلزاد هڅې ته ډېر مشکوک ده بل سره ګورم. هغه زموږ سره دوه مخي سیاست کوي د افغانانو په زموږ د حکومت او ولس مقابل کې رښتینی قدمونه نه ږدي.
ډېره مننه، ډېره مننه مېرمن وطنوال.
بخښنه غواړم
مهرباني،
زه په دا خبره پوره کړم. د پاکستان په حق له چا خبرې چې دي کې زه اعتماد نه لرم. ولې فرصت دی؟ دا موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځینې وکړو او د سولې خبرو ته چې په هر ډول کېږي ادامه ورکړو او پیشنهاد په افغانستان یعنې د افغانستان په داخل کې او سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده. او دا ما پروسه کال د دې په کنفرانس کې هم دا یادونه کړې ده. دا طالبان به راشي و به ګوري د نږدې څخه چې موږ څرنګه د جنګ کړیږو. دوی به د خپل ولس ویني چې څرنګه کړیږي، څرنګه زحمتونه پکې کېږي، ګوندي په زړه یې د رحم اوبه کېږي او سولې ته اماده.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیرته رستنیږو یاسر احمد زای. د تاسو نظر په دې اړه او تاسو د میرمن وطنوال په سرګندونو کې دوه ټکي تخای متوجي شوی چې یو دی ول چې د غزلمی خلیلزاد پر هڅو باندې د باور نه لري، او دویم دا ول چې همدارنګا د پاکستان په هڅو هم بی اعتماد ده. کلن جواب راکې د دوه مسلو په اړه. اسلام آباد د افغانستان په سولې کې څومره رول لري، په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئت هم د سلام مشورو لپاره ورغلې وو، او د زلمی خلیلزاد ونډه او رول څه ډول رسوي؟ مهرباني.
متاسفانه چې یو تریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په سوله کې غټ رول لري، خو متاسفانه هیڅکله د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی. همیشه یې ځکه تاسو اوس وګورئ د دغه وروستي وقفې نه دا ښکارېږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي، دا یو بیل بحث دی. اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده. هغه فرمایشات چې پاکستان یې لري د یو چالو لوري هلته استوي او بالاخره ترسو هغه خپل منافع تامین کاندي، نه د افغانستان سوله. که د افغانستان سولې په اړه دوی رغنده ګامونه اخیستي وای، متاسفانه چې دغه پروسه به دغومره اوږدو ته نه رسېدی. او څنګ ته بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده، هغه څه چې په کار و چې پاکستان ته د بار بار وعدو او پلمو سره سره چې پاکستان وعدې وکړي، دروغجنې وعدې وکړي او متاسفانه عملي یې نه کړي د افغانستان د سولې په برخه کې. دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده. حتی لیکلي اسناد لرو، اما هغو ونه کړه. خو تر څنګ امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارتنر په شکل له افغانستان سره دغه همکاري و نه کړه او په پاکستان یې هغه څه چې په کارو فشار وارد نه کړ. او پات شو د خلیلزاد موضوع. خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري، اما دته هم د امریکای منافع په لوړه کې مهم دي، هغه د امریکای لپاره کار کوي. د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې دغه اجنډا غټه صحوه همدغه و چې په لومړي سال کې افغانستان په دغه موضوع کې دغه مثلث دی او فعال عضو یا عضل په شکل داخل نه و په دې موضوعات کې. خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحو لابیګری کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره. او حتی زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي د یو درېنګړي شخص لخوا رسېدلې، نو په هغسې حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده، افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و. نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه د ملامتۍ پېټه چې په ده باندې دی په نحوي کوشش د دې کوي چې یو لاسته راوړنه د عقل ته ولري.
مننه احمد صاحب.
له دې چې د بایډن اداره راځي دغه هر څه له لاسه دي.
مننه احمد صاحب. که څه هم پاکستانی چارواکي وخت په وخت ټینګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هڅې چې افغان حکومت وایي هڅې ملاتړ نه کوي، دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغیز لري، خو دا نفوذ او اغیز دومره نه دی چې دوی یې کنټرول کړی شي. البته دا د هغوی خبره ده. په دې موضوع باندې به هم بحث کوو. د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شو پرمختګونو به هم غږیږو. خو یو شی چې دی تیر یو کال کې ډیر محسوس و دی سولې دی خبرو ترڅنګ، هغه دا و چې په داسې حال کې چې دی سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې، خو ترڅنګ یې دی تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلیو بدلولې. مقدس احمدزی، تاسو راته دا وایئ چې په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره و، او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالي په سوله باندې شته باور څومره زیانمنولی شي؟
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د جنگ شدت ډېر سو، تاوتریخوالي ډېر سو، د طالبانو له لوري د دې لپاره چې په افغان پلاوي افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني، چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېروالی یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېرېږي. زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي، په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړی وای. دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه، باید په نړیواله سطحه ځان ته کړی وای چې هغه دوی ته ګټه کوله. زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو د تاوتریخوالي کموالی ورکم و چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یا د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي او د باور فضا رامنځته کړي، نو دا یوه ښه لاره وه چې دوی ورکم کړی وای او د جنګ شدت یې کم کړی وای یا یې اوربند کړی وای. نو د اوربند نه کول د جنګ شدت او د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ زیانمنوي او د سولې په خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا چې ده هغه له منځه وړي او باور فضا ماتېږي له منځه ځي.
مننه اغلی احمد زی، تاسو ته به بیا امرازو وروسته بزله. احمد زی صاحب نام دا و پختم چې طالبان لکه تاسو چې ویل چې کولای شول چې اوربند ورکام او د تاوتریخوالي راکمولي د خلکو سره د اعتماد جوړولو دی وی هڅه پتوګه کارولي وولي و نه کارول. خو تر هغه مخکې زم ډاکټر عزیزه وطنوال ته مېرمن وطنوال، تاسو را ته دا وایي چې پاکستان ته په وروستیو کې چې کله وقفه راغله د دوهې په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ، دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼله چې طالبان کولای شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزي په خبرو کې هم دا وا چې خاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغیز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشرانو وروستی سفر اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې د سولې لپاره د افغان سولې لپاره څه لرلی شي؟
محترم د پاکستان تاثیر او د دې وعدې چې په افغان ولس کې ورکوي دا په داشل کال کې موږ ته تجربه سو دا څلورش کال جنگ کې د دې فعال مستقیم او غیر مستقیم رول په ټول تر مرکز کې راځي. زه به دا ووایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنگ علاقه نه لرو ولې موږ ګاونډیان نه څه بدلولای. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران دغه رقم، نو موږ ته ګاونډیانو لاسوهنه نه غواړو او دا د ټول څلوېښت کاله دا ګاونډیانو دغه لاسوهنې کړي دي او د جنګ اور چې لمنه وهلې ده او چیلې پر اچولې ده. راغلو دې ته چې د دې د فعلي سفر د طالبانو، زه به طالبانو ته ووایم چې تاسو هم دې خطاباسي تاسوګوري د سلام عبدالسلام ضعیف چې د افغانستان سفیر و د طالبانو سفیر و پاکستان کې په څومره بې عزتي دی ونیوي او ګانتانامو ته واستوي، نو دا ټول هغه هڅې دي چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړي د امریکا پاکستان طالبان د دې تر خبرې کېږي خپل پلانونه تدې کوي. زه هیڅ ودې ته خوشبینه نه یم، ولس یې ډېر پر ماکران دی، ولې خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس زموږ د هېواد زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هیڅ وخت نه غوښتې ده او نه په وعدو باندې زه اعتماد کولی شم.
ډېره زیاته مننه. مننه یاسر احمد زی، تاسو ته بیرته راستنیږو. مخکې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، مهرباني.
زه دا یو خبره باید درکم، طالبان چې مسکره ته هلته ولاړ شي چې د ډېرو پانلونه هلته دي هلته ژوند کوي، راځي چې خپل پانلونه د افغانستان سره انتقال کړي، راځي چې دلته زموږ ټوله زموږ اولاد دي، ولې د سولې پروسه که دلته ادامه ورکړو د مذاکرات یې ډېر خوشي دي. موږ ته پاکستان مؤسسه دي، ولې نه غواړو چې افغانستان د پنځمه کړو او دا هم دا جنګ د سپین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شي. محترم، دا ما ته داسې بریښي چې د خلیلزاد هغه تړون چې دوی په فبروري په میاشت کې وکړي او دې مادې زموږ د حکومت څخه پټي دي او داسې ویلي کېږي چې دا بیا وروسته افشا کېږي. زه په دغه ډېرېږم چې دا سیمه شي چې د طالبانو سپین بیرغ بیا په تور بدل شي او یا هم افغانستان د دوی پنځمه صوبه شي.
ډېره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. رازو بیرته یاسر احمد زای، تاسو را ته دا وای چې مخکې دی اغلی وطنوال خبرې مو واوریدي او دی مقدس احمد زای خبرې مو واوریدلې. په دغه وقفه کې یو ځل بیا دی وربند او ورکم پاړه غ وختنې چې ام نړیوالو سازمانونو کړی، ام عام افغانانو کړی دی، ام د سیمې هیوادونو کړی دی، زیات شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل دور چې پیلېږي لک تر لګه ک وربندینو لا ور کم سره وي. فکر کوي طالبان ولی دغه دی وربند یا توتريخوالی دی راکمولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي دریس کې دی، د سولې په برخه کې دوی سره د څمرسته کولای شي او ولی هڅنه کوي چې لکه مخکې چې اغلی احمد زی ویل چې دوی کولای شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه لاغ کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوی دی د نږدې کېدو په خاطر باندې کولای شي چې ورکم وربندې وي وسیلې په توګه وکاري.
یقینا چې دغه کار نه تنها د نن افغانستان کې بعد خلکو په منځ کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي، بلکې په نړیوال لکچه هم د دوی محبوبیت زیات کړي او هغه غوښتنې چې په اصطلاح د دغه ډیالوګ څخه دوی په اخر کې لري هغه غوښتنې ته به هم په ډېر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تر اوسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې کچیرې د دوی سره موضوع دا ده کچیرې جنگ وونه کې نو یګانه هغه د فورس پوینټ هم دغه دی یا د قوت ټکی هم دغه دی چې دوی جنگ کوي او په نتیجه کې دوی خبر او یا فرمایشات منل کیږي. اما نه، هسې هم نه ده.
سره لدی چې بار بار په دغه اورکام او اوربن موضوعات باندې نیاشت تیر شوی په دې خبرو اترو کې، اما تر اوسه موږ یو ستاندرد او د دواړو خوا یو منل شوي اجنډا ته ونه رسېدو چې بالاخره دغه 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 موضوعات په دې خبرو اترو کې صحیح کړي او دغه دغه موضوعات د بحث وړ دي. مونږ تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تللې ده فقط هلته خپل وخت تېروي او معیشت تېروي. د دې نه
ښاغلی احمد زه ما غوښتل د همدې ټولګې په اړه درنه وپوښتم، دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږېدو، افغانستان ته هم افغان هیئت راغلی و، د دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې څه ډول ارزوئ؟ لنډ ځواب راکړئ، د مونږ وخت په کمېدو دی.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کېدی شي د دغه هیئت حداقل پېژندنه واقعي پېژندنه خلکو ته د افغانستان وشي چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکېل دي، څومره په جرایمو کې ښکېل دي، تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي، او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنګ کې دوی ته منافع ډېرې دي، او هغوی نه غواړي هغه خپل شخصي منافع د دې ملي منافع څخه قرباني کړي. نو غټ مشکل همدغه دی چې موږ یو خلوا بیګر نه لرو، موږ یو داسې ډله نه لرو چې یو واحد نظر کوي، متاسفانه چې هغلته په زغرده ودرېږي او د موضوع
ډېره مننه.
نو غټ مشکل زموږ متاسفانه همدغه ده چې هغه څوک چې موږ موضوعات هلته منعکس کوي رفلکت کوي، هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کړو.
ډېره زیاته مننه. مقدس احمد زئی، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرک چې پلاوي چې دوی لري په وروستیو کې کابل کې دی لیدنې کتنې دوام لري، څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریز لري؟
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی ده تر اوسه پورې هغه دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تر اوسه په دوام کې چې تر اوسه پورې مذاکراتو دوام لره، هغه ټکي او هغه خبرې چې باید له ولس سره شریکې شوي وای، تر دا مهال هغه خبرې له ولس سره نه دي شریکې کړي، او دا د اندېښنې خبره ده. خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره، له سیاسي مشرانو سره، نور ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي. لکه څنګه چې بیګا د مصالحې علي شورا وویلي چې پرون تیره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پیل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري، آماده دي، خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوی ده، د افغان حکومت په پلاوی ده. کله چې په پلاوی کې مشکلات وي نو هغه به څه ډول د افغانستان هغه غوښتنې چې دي هلته منعکس کړي. په دغه پلاوی کې ځینې غړي په حزبي راغلي دي، ځینې په پېژندنو راغلي دي، هغه خلک چې په رښتیا جنګ ځپلي دي، هغه خلک چې په رښتیا د افغانستان وارثین دي، او هغه څوک چې په اختیا سره د دې جنگ نستلی دی او د جنگ د بندیزو لپاره یو معلوم دریز لري او معلوم پیغام لزان سره لري. دغه خلک د سولې په مذاکراتو کې نه دي نیول شوي، نو معلومه چې د دوی دریز د افغانستان لپاره د جنگ د
پیغام لپاره ډیره مننه. وروستۍ خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو، تاسو راته دا وایي چې په 15 جنوري د خبرو فایل ته څومره هیله مند یې او څه فکر کوئ چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دواړو لورو ترمنځ سم دستي باسونه فایل شي؟ مهرباني.
محترم، د جنوري د 15 څخه زموږ د ټولو افغانانو توقع یو کلی او سرتاسري اوربان دی. افغان ولس ډیر کړېدلې دي، ډیر زورېدلې دي. هغه فشار چې په د جنګ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ یې پر دولت راوستلی سو، ښه به دا وي چې اوربان اعلان کړي او مرسته ځان سره ملګري شي. ځکه دا فعلا په کندهار کې تاسې اوري چې په ارغنداو د ټوله تقریبا د کندهار د درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرځه د جنګ ساحه اعلان شوې ده، ولسونو وشار ته کوچ راکړی دي، خلک در بدر دي، تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي، نه چې څومره اوبه لري، نه د واسطه، نه تعلیم شته، نه مکتب شته. هیڅ شی نه لري. نو په دا کې د یو آرام فضا کې ژوند
ډیر زیات
او که د جنګ د
مرګ وخت ډیر زیات مننه په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمد زید، افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زید، او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال.